라디오.
라디오 아자디.
네, 아사디라루 디루 카다르만 واوریدون کو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی دی آزادیراډیو خبرونه له همدې شی به پیل شو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېدی نوریا سنوری ایم د آزادیراډیو لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځشنبې ورځ د دیر لسوات نوی یوم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی نو لسمه د 2020 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده په دې خبرونه کې به واورې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو پشا شوی پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کابل او ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي پرانستل شوي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا په پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبلنه ده اوښتې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه بې پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې د هرات والی ویان جیلانی فرهاد پیښه تاییدوي خو وایي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات نه لري په دې ترڅ کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤول ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل
به تعداد 10 تن از حادثه شینډن مشفاخه روزی هرات انتقال داده
لستنه د شینډن له پیښې د هرات حوزوي روغتون ته راوړل شوی دی نه تن ټپیان دی وی د مرګ په حال کې دی دوه ټپیانو وضعیت خطرناک دی او د ووتن نور روغتیایي وضعیت ښه دی داسې ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکو له طالبانو بیلې شوې ډله په نښه کړې ده سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې یو قمندان ننګیالی په دې بمبارۍ کې وژل شوی او مړی هرات ښار ته انتقال شوی دی په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو
خاغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دی ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي د اوکراین نړیوال هوایي چلن وسوه و دېرش بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر اوکراین ته روانه و چې تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټول 116 اویا سورلۍ ووژل شوې د اوکراین پلاوی تهران ته تللی دی څو د پیښې تحقیقات وکړي د کابل او ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي وي پرانستل شوي دي د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لوی لاره پرانستل شوې د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده و خلاص شوې او د کابل جلال آباد په لاره کې هم او ستونزې نشته خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ
در بعضې ولایت افغانستان مثل دایکنډي بدخشان بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لکه دایکنډي بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واورو بند کړي خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همداراز عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتوانېږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانونۍ د کابل کندهار او کابل جلال آباد لویې لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې ترامپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي لکه چې مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتی دی هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو ایران وایي د چهارشنبې سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړل چې د جنرال قاسم قاسم وبخی سلیمانی غچ واخلی د ایران د قدس ځواکونو عمومي قماندان قاسم سلیمانی د جمعې پورس په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ اوس ته ورسید. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هیوادونه کولی شي چې د ګډو اندېښنو په اړه لکه داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازم هڅې وشي. د بیان له مخې باید په لیبیا کې د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته اوربند نافذ شي. د اوربند وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې یاغي ځواکونه چې جنرال خلیفه هفتر ته وفادار دي هڅې کوي چې پلازمینه ترابلس د ملي وفاق له حکومت ونیسي. په لیبیا کې له 2010 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو شخړې روانې دي. په دې هیواد کې دوی ادارې دي، یو د ملګرو ملتونو ملاتړی حکومت په پلازمینه ترابلس کې او بل د هفتر حکومت د تبریخ په ښار کې. ترکیه او قطر د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه د یو شمېر روسي شخصي قراردادي وسلوالو په ګډون د هفتر د حکومت پلوي کوي. د سربیا په پلازمینه کې په زرګونو کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د سربیانو د حقونو لپاره پرون لاریون وکړ. په بلګراد کې په دې لاریون کې د اورتودوکس کلیسا د مشرانو ترڅنګ ښي اړخ ډلو د فوټبال مینوالو او نورو برخه اخیستې وه. مظاهره چان وایي چې دوی په مونتنیګرو، کاسوو، بوسنیا، کرویشیا او د بالکان په نورو سیمو کې د سربیانو د حقونو غوښتنه کوي. تېره میاشت د مونتنیګرو پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې د دې پر ضد دا دریم ځل دی چې په بلګراد کې مظاهرې کېږي. د دې قانون له مخې چې له پرون راهیسې نافذ دی، مذهبي ډلې باید له 1913 کال را وروسته خپلې شته شتمنۍ ثابتې کړي. سربیا او مونتنیګرو تر 2000 کاله پورې سره یو ځای وو. بیا مونتنیګرو خپلواکي واخیسته. مونتنیګرو د ناتو نوی غړی هیواد دی او هیله لري چې د اروپایي ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړي. دا خبرونه چې له ازادي رادیو مو واورېدل که دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. آیا د ترامپ وینا د دې ښکارندوی کوي چې تهران او واشنگتن نه غواړي سره ونښلي؟
خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزولو، امریکایان به دا نور هم تیارې پسې الوزي، بمباري به کوي، ایران به دغه کې هغسې ونوس.
ترامپ دی وینا کې د غراز ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله هم تورن کړل. تر ترامپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی و چې د طالبانو په منځ کې د ځینو ډلو ملاتړ کوي. آیا طالبان څو ډلې دي؟
طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. اختلاف د دوی په مابین کې شته.
د کوزې پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو په یوه جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شویو غړو د کورنیو 130 غړي به له پولې اخوا خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي.
زنانه چی وی هغه د خوان تابع وي چې خوابندې چېرته وړي هلته وس راځي. نو هغه چون ګنانګار نه دي، بېګونه دي. داسې فیصله وکړه چې هغه د اصلي ورثو ته وسپارل.
د ژوند رنګونو کې به هم د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د شخړو د هواري شورا له رئیس واورې چې تر اوسه له کوچنیو شخړو نیولې تر قتلونو پورې دښمنۍ په مرکو حل کوي.
که په خو باندې مدا کتلو جنجال نه الکول مخ بزنانه خجب کې ورکولې خو ساغه وهغه مخ بدل ک زکه د شریعت نگانه دا کار خنو و حرام کار وس ګنا سړي کړي او کې ورکو خزه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې به هم واورئ چې د ترکیه او روسیې مشرانو پرون د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وځي اوریدل شي. د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تېر شپه وینا وکړه. په دې وینا کې ډونالډ ترامپ پر ایران د بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تروریستي هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر د تېرې شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګر وبلا وویل چې پخوا لا باید په نښه شوی وی او پر ایران دا تور هم پورې کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ترامپ د دې وینا د مهم ټکی احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر شپه په خپل وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې ټیرورستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ. په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوبله نه ده وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مشپه د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې حمله په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډانلډ ترامپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پوشاشي او د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین دا حقیقت
ومني.
د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
Today I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو غږ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیل شي. ټاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبري وکړي او د ارت خبر پاڼې لمخې ستولتنبرګ ویلې دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولې دي او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسه مشوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوال یو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالې تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغه څه بده نه ده. یعنې ډېره ښه هم نه ده مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو اگر راکټونه ایرانیان واولو زول امریکایان به د نور هم تیاری په سیالو زی بمباری به کی ایران به دغه کی دغه سی ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه پښپا د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبشتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی وبشل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
د امریکا ولسمشر دغه راز تېره شپه په وینا کې ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن کړ. تر ترامپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تهران تورن کړی و چې د طالبانو په منځ کې ځینو ډلو ملاتړ کوي. د چارو یو شمېر کتونکو وایي د طالبانو په منځ کې اختلافات د سولې د لارې خندې. خو دوی باور لري چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي خو ظاهرا د یو هدف یعنی د جګړې د دوام لپاره بیا یو لاس دی. تفصیل اسمت سروان اوروي.
طالبانو تل په خپل منځ کې د اختلاف اډاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د طالبانو په منځ کې بیلابیلو ډلو ته په اشاره وایي چې ایران د ځینو ملاتړ کوي.
Iran has refused to join the regional and international consensus for peace.
The Iran regime pa Afghanistan ke da suli par sar pa simayzi aw narewali ijma ki gadun rat karai dai. Da regime hasa kare che da sakht da rizor dalo malatad wakri cho da Afghanistan da suli process zyan manakri. Da Iran pa de nawali kar ki da Taliban ushkil kya ba yawazi shway par makhtak la khand sar makhamakri.
The Taliban's entanglement in Iran's dirty work will only harm the Afghanistan peace process.
د طالبانو په منځ کې د بیلابیلو ډلو او اختلافاتو ادعا څه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو کې د اوربن پر سر د طالبانو په منځ کې نه موافقې دې موضوع ته یو وار بیا پام اړولی دی. د سیاسي چارو کارپو نظیم سمون وایي په وروستیو کې کله چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو د قطر له استازو څخه وغوښتل چې د سولې د موافقې تر سرلیک مخکې اوربند اعلان کړي، طالبان ونه توانېدل چې په خپل منځ کې پر اوربند سلا وکړي. خو د افغانستان د چارو یو لویدیز کارپو کریستیان برګ هارپ کین وایي طالبان که څه هم بیلابیلې ډلې دي، خو د قوماندې نسبتا یو قوي مرکز لري او له بلې خوا د دوی هدفونه سره شریک دي. د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده هم تاییدوي چې د طالبانو په منځ کې بیلابیلې ډلې شته، خو ملاتړ کوونکي په دې بریالي شوي چې د اختلافاتو د ډېرېدو مخه ونیسي.
طالبانو یو ډله غواړي چې اوربانو کې یو ډله په جګړې باندې تاسي فیصلہ دی بشر طالبان بہ اربن نہیں لانی بلکہ کموالی کموالی نے طالبان درمیان اختلافات اختلافات
شاغل اکبرزاده هم در ازوی طالبان د خپل حقوق غړیو په وړاندې ډیر شدید عکس العمل شي چې له دوی څخه تمرد کوي او له همدې کبله د دوی قوي ډله تر واحد قماندې لاندې ده. د امریکا ای بی سی خبری آژانس د طالبانو د قماندانانو په قول ویلي چې دا ډله لشتر لژه په درو برخو ویشل شوې ده. فدایي محاذ، توره بوره او د ملا رسول اخوند په مشرۍ ډله د طالبانو هغه انشعابي ډلې دي چې د ملا حبت الله اخوندزاده مشی نه مانی. خو موسی خان اکبرزاده د ملا هیبت الله تر مشی لاندې د طالبانو په تحریک کې درې خواوی د پام وړ بولی.
دې کې شک نشته چې بعضی طالبانو ګروپونو قماندانان لکه ملا رسول او بعضی خلک داسې ځان مستقل احساسو، خو زه فکر کوم چې په هغه ترتیب سره چې د مجاهدینو ډلې په څو ډلو واضح ډلو باندې ویشل شوي وي، طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. تر اوسه پورې اختلاف د دوی په مابین کې شته، فکري اختلاف او د نظر اختلاف په مابین کې د شک نشته موجود ده، خو د دوی حامیانو ډېر کوشش کړی ده تر څو طالبان تر یوې واحدې قوماندې لاندې وساتي.
د اکبرزاده په باور سره لدی چې دا شوراګانې تر ډېره مستقلې دي، خو ملاتړ کوونکي توانېدلي چې هغه سره راټولې کړي. د مثال په توګه د سراج الدین حقانی یادونه وکړه چې طالبانو د خپل مشر مرستیال ټاکلی څو له دې ډلې انشعاب ونه کړي، او له بلې خوا داسې شرایط پرې حاکم کړی شوي چې هره ډله د جلاتوب او استقلالیت اعلان ونه کړی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلی وضعیت او پر افغانستان یې اغیزې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې موضوع ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان د دې کړکیچ پر مهال اندېښمن سوی، ځکه د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترنګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي چې اوس مهال ډېر مهم پړاو ته رسېدلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغان ولسمشر اندېښنې هغه مهال زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته به د ایران هر ډول حملې ته ورته ځواب ووایي. دوو امریکایي نظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، له ایران سره تر کړکیچ راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ایران ته د ورته قوې د ځواب ورکولو په اړه خبرې پیل کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دا ډول بحثونو په اړه محتاطانه چلند کړی دی. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې افغان مشران له امریکا سره پر نږدېوالي سربیره له ایران سره ژورې اړیکې لري، او په تیرو څو ورځو کې تهران ته د غم شریکۍ پیغامونه لیدل سوي دي. د لیکوال په باور ایران په افغانستان کې د امریکا حضور خپل کورنی امنیت ته یو تهدید ګڼي. خو نیویورک ټایمز د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی استازي ریچارډ اولسن له قوله لیکلی چې وایي ایران به په افغانستان کې امریکایي نظامي اهداف ویني، خو پر یو شمیر نورو هیوادونو لکه عراق، سوریه او لبنان کې پر اهدافو تمرکز کوي، ځکه په همدې هیوادونو کې نیابتي جګړې پر مخ وړي. ټایم مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. مجلې لیکلی دی له دې سره چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی، د هغو افغان ترجمانانو لپاره وخت ډیر په سرعت روان دی چې امریکایي ویزو ته سترګې په لاره دي. مجلې له امریکایي سرتیرو سره د یو افغان ترجمان ضیا غفوري د ژوند کیسه راخیستې چې له دغو ځواکونو سره تر 14 کاله خدمت وروسته له خپلې میرمنې او اولادو سره د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته کډه سو. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې ډیری خلک غفوري غوندې ترجمان مانو ته د خائن په سترګه ګوري، ځکه هغوی له امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 1400 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړل سوي دي، خو اوس مهال 19000 نور افغانان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپل برخلیک ټاکل کېدو ته سترګې په لاره دي. ټایم په مقاله کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د یوه ترجمان احمد له قوله لیکلی چې دی په کابل کې له خراب شرایطو سره مخامخ دی. دا ځوان په افغانستان کې 4 ځلې د امریکایي ځواکونو له یو کارکونکي میجر ډیوډ سمیت سره د ترجمان په توګه ګمارل سوی، خو تر اوسه ورته ویزه نه ده ورکړل سوې. ضیا غفوري او ډیوډ سمیت ټایم مجلې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پریکړې او د حملو زیاتولو اړوند د طالبانو ژمنو ترجمانانو ته نور هم خطر زیات کړی دی، او هغوی شایي د احمد غوندې له بې برخلیکۍ سره مخامخ پاتې سي.
ازادي راډیو اوري. د کوزې پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو په یو جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شوي غړو د کورنیو 130 غړي به له پولې اخوا خپل خپلوانو ته سپارل کېږي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش په سلګونو غړي له خپلو کورنیو سره دولت ته تسلیم شوي دي. ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی جزئیات اوروي.
د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو په جلال آباد ښار کې د کوزی پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو ترمنځ د تسلیم شوو داعش وسلوالو د سپارلو په وجرګه کې وویل 130 شغه کورنۍ پیژندلي چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې وو، او څمو د وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. له کوزی پښتونخوا د غوراغلو قومي مشرانو د افغان حکومت دا اقدام وستایي چې د داعش وسلوالو میرمنې او ماشومان به د افغاني کلتور له مخې جرګې ته سپاري.
داوش بلا چاغه مجرمین چې وطن یې وران کړی یا خدای یا دې خدای هغه مجرمین په کار چې خپل عمل سزا دا ورسیږي. راغلی زنانا او ماشومان د بیگونه دي. زنانا چې وی هغه د خوان تابې وي چې خوبن چرته وړي ول د وس راځي، نو هغه چون ګننګار نه دي، بیگونه دي. خدای سه په سلام وکړه چې هغه اصلي وارث وته اوس پر
زه دی اور غزای جن سین راغنه محمد منون ده. یاره نو دا خو بس پاته لاګی نه کنه، خو سخت تکلیف پر من ډیر تیر شوه. د خو مخه دا تکلیفونه خو مخه پتی شوی نه. خو دا زنانا اوس خبر یې نه دی شوی، مخمخه غو متخپل خبره نه ده کړی چې څوره تکلیف پتی شوی څنګه کیسه.
د دې جرګې پر مهال د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل چې د دواړو لورو د پریکړې لمخې به 50 میرمنې او 80 ماشومان د ځنګړي میکانیزم له لارې سپارل کیږي.
کله چې دا هیڅ سقوط وکړ یو میکانیزم جوړ کړ، او دغه تعداد تقریبا په وخت کې کم نه حسو کښتور. هغه کسان چې زمنګ داخلي کم کسان وو په دې کم نه حسو کسانو کې یو هم چې ورسې ثابت شوی ده تقریبا 130 کس موږ مختلفو ولایتو ته لیګلی دي. د خپل کورنۍ وسره یو ځای شوی دي. نو ماغه میکانیزم دی چې وس د جرګې د لارې دی او تقاضا په دې لند وخت کې کوم یو کړی ده تقریبا 50 خزه او داتیا ماشومان کړی ده چې د دې هغه ورثه ثابتېږي چې د خپلوان دي.
په دغه جرګه کې د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو وویل چې په پښتنو جګړه تپل شوی او په کار ده چې نور سره یو شي.
مونږ چې کونه همیشه د امن اواز وچات کړای نه، مونږ امن غوړو په منطقه کې کومه معاملې چې مخه تراغلی دي دا عیار او نقشه منصبې وي، او دا مونږ ته څه په یو اتفاق سره په یو اتحاد سره په یو وتره د خون ساکو.
دا دایش تسلیم شوی کورنۍ داسې محل دی یو جرګې له لارې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې څمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې دولت ته تسلیم شوو پاکستانی داعشیانو میرمنې او ماشومان به هیڅکله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته وسپاري. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو. د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپلاین پرانست چې په میلیارډونو ډالر پرې لګښت راغلی او دا پایپلاین هم د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. احمد شبر جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د ترک ستریم په نوم د ګازو پایپلاین پرانست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو ګازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کم کړي. د دې پایپلاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوي وو او د نږدې 8 میلیارد ډالرو په لګښت کارونه سرته ورسېدل. د دې پایپلاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیې ولسمشر اردوغان وویل
15.5 میلیارد متر مکعب
له 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګازو څخه پرته له دې چې له کوم بل هېواد تیر شي مستقیما ترکیې ته رارسیږي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د ګازو کلنۍ ستونزه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک ستریم پروژه به زموږ د هیواد او دوستانو چې له دې پایپلاینه ګټه اخلي په ګټه تمامه شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې یې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک ستریم پایپلاین پروژه د دواړو هیوادو د خلکو په ګټه وبلله او ویې ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک ستریم د ګازو پایپلاین 9.5 کیلومتره د توري بهیرې لاندې تیر شوی دی او دا پایپلاین به هر کال 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د ترکیې لویدیځ ته لیږدوي. بیا به یې نیمه برخه د بالکان او مرکزي اروپا هیوادو ته د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون انتقالی شي. د بلغاریا او سربیا مشرانو هم د دې پایپلاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس ګاز شرکت د اکشن بی پورز ویلی وو چې روسیې اروپا ته د دې پایپلاین له لارې د ګازو صادرات پیل کړي دي. د روسیې اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین د لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد ستریم 1 او نورد ستریم 2 په نوم نور پایپلاینونه یې هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپلاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي، خو د نور ستریم 2 پایپلاین کارونه چې نږدې و سرته ورسیږي د متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسیې پروسږ کال 200 میلیارد متر مکعب ګاز اروپا ته صادر کړ. د روسیې ګاز په خوا د هغه پایپلاین له لارې چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیې ته رسېده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې له پیښې لس ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو لسو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښې کې وژل شوي. د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې د روغتونو له امله چې بندې شوي وي بېرته پرانستل شوي. دا خبره ټرانسپورټ وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرجوبله نه ده اوښتي. او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه.
د ژوند رنګونه
عبد الحنان د باګرام یو لسوالی وسیدونکې
موږ د عالم مناظراتو د کمیټې رئیس یم. کوم جنجال چې موږ په مابین کې راځي هغه جنجال موږ حل کوورته.
کوم جنجال نه مثلا
داسې جنجال راشي دوه کسه خپګان ته راشي یا لاس ماتي یا پښه ماتي یا سترګ خوږي د دې مشکل موږ حل کوو ورسو هغه مناسب یې ورته وسنجو چې څومره د دې پور کې هغه پور ورته وتر وری کو.
داسې هم شوي چې کله مثلا قتلونه شوي دي تاسو دغه جنجال حل کړی وي
مخکې پخوا باندې دا قتلو جنجالونه حل کول موږ به زنانه خجب کې ورکولې. خو اوس هغه موږ بدل که ځکه د شریعت نگانه دا کار ښه نه و حرام کار اوس ګناه سړي کړي او کې ورکو ښځه دا اوس بندې کړلې. دا اوس موږ د پیسو ته اړو پیسې مقصد خځه مهر څومره شری مهر کېږي هغه مهر په اندازه باندې موږ د پور ورته تړو هغه ورکو هغه د مړي پور حل کوو.
داسې موضوعات سره مخ شوي چې مثلا دوه کس ترمنځ جګړه وي او بل اخر تاسو راغلي وي او هیڅ دغه جنجال نه حل کیږي داسې مشکلات مو لیدلي؟
هغه مشکل موږ حل کړی دی. غوونه دواړه خوانه موږ مچلګه ورته وایو یا برمته ورته وایي دا یو خوانم 15 لک 2 لک 10 لک روپۍ کېږدو چې دا خلک کله کوترل شي بیا پس راولاړ شو د دې خلکو جنجال موږ ورالکو پیسې لا ورکو کوم ګرام یا ګرام ته باګرام وای کې غپور کې د پور ورکو کپور نه کې دوه امن الله ټاپیک دوه سر بغاړو
چې سر دغه جوړه کوله خلکو تر منځ اسانه خبره ده که سخت خبره ده که څنګه
سخت خبره ځکه چې موږ غلط ورسو په نو هاورته کې نو خورته نه خوړ کې نو چې ورور دا جوړه وکړه سره موږ زاري ورته کو سوال ورته کو کل دا سوال ورته کو بیا سوال په وجه باندې هغه خلک مو ماپ کې چې دوی بدن مې ماپ کړی پور اته وته پور ورته وته بیا خلاص کو موږ ګنټو ګنټو مړی چای نه خوړلې دا دومره سخت تکلیف هم لري
او تاسو خپل چې مثلا خدای مکړه چا سره شخړه وکوي بیا تاسو منځ کې څوک دوغه کوي
د موږ منځ کې بیا موږ ته سپینګری معلوم دی هغه خلک راشي هغه سپینګری موږ ته بیا راټول سي راتراجه مسیر ته وایي چې حاجي صاحب تاسو شل جوړه کړی ته دې موږ ولې موږ جوړه نه مانی موږ ته وایي سيد هغه جوړه بیا موږ منو ځکه موږ خپل کړی
داس کسان سره مخ شوی چې هغه جوړه نه مانی
ډیر سره مخ شوی چې هغه جوړه نه مانی خو روس ته دغه خبر بیا ارمان یغه نو روس ته مارک پېښې قاتل پېښې جنجال تر جوړ سي بیا هم سپینګری حل کوي وای و بو چې هر څومره باري بیا په لاري بیا مخیر جرګه تراجی بجرګه حل کیږي
اسمره غټوري تمامیږي دغه جرګه
دا ډیر غټوري ځکه تمام کې بدوی ورکیسوي تا په خو باندې بدوی په کمو کمو بدوی وکاس دوه کسو بشخړو وغه په پلرینه تولاړه پلرینه به کام تولاړه کام نه به دا وګدار سول په ډیر کامو په تقسیم سو اوس دال کیږي نږدې نږدې سره حل کوو
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسېده خلاصې راډیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار سید سمی عباس مختوری مخله دې چې مایکروفون ورته وسپارم دی یادونه ور بلو چې نن د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام وار دی په دې پروګرام کې هم د تهران او واشنگتن ترمنځ کلکیش ته په پام سره چې دغه کلکیش په افغانستان پر روان د سولې په ټکنی بهیر څه اغیز وکړي دا موضوع چیرو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه د ازادي راډیو لارې له نورو سره خپل نظر شریک کړئ او اوس به مایکروفون خپل همکار سیستمي عباس